پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې پر دولتي ځواکونو یې له خپله کوره ډزې کړي دي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د یوې نوې ستراتیژۍ برخه ده. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د بادغیس ولایت چارواکی وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. د بادغیس ولایت چارواکی وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلعه نو په 50 کیلومتري کې په میل منجي سیمه کې سوې ده. شهابي زیاته کړه،
نیروهای مشترک امنیتي در ساحه ملمنجي عملیات مشترک داشتن که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن.
دای وای ګډو امنیتی ځواکونو په میلمنجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اووه وسلوال مخالفین ووژل سول او له لسو زیات ټپیان سول. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سول. ښاغلی شهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په مخستن پیل سوه او تر پرون سهاره یې دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ ازادي راډیو ته ویل چې په نښته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري او همداراز دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازګر د شاجوی ولسوالۍ په کجیرخیلو سیمه کې له خپلو درو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو. ښاغلی مایار زیاته کړه چې هارون د طالبانو جلاد وو او دولتي سرتیري او ملکي وګړي به یې وژل.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره به د دولت دوکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران به شده ونیول، هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به.
د زابل امنیه قمندان وویل چې هارون په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم و او د انتحاري حملو چارې به یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نورو ولایتونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون صحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون په طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدي هیله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مساوده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید بایست دي شي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کیږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر صبرینا حمیدي وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. جان بولټن وایي تر هغو چې د کښتۍ عمله او کښتۍ خوشې سوې نه وي، زه په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دې داسې کتنه وسي. روسیه د نومبر په 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت بیړۍ چلونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیه کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د امریکا د غذایی اعتصاب پر مهال د امریکا د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو د لیکلو له کبله بندي سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سري ډول نیول سوی و. په اعلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر قانوني وضعیت کې په بند کې ساتل شوی و. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته وویل چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شار په یوه روغتون کې سا ورکړې وه. د خبرونو پای.
لا ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي پولیسو او کشفي ارګانونو د تمیم شنساب د قضی اړوند خپل څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب همغه کس و چې له خپل کوره پر دولتي ځواکونو په کابل کې ډزې کړې وې. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د افغانستان د دفاعي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څه کوم غواړي موږ به دغه ټوندې مابینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شي. قندوز کې ډېر غټ غټ خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې مویندې ولید مابینه.
نور موضوعات هم لرو. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کړې پریکړه وکړه چې پر روسیه لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان وروستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون د مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته ویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې تر سره کیږي د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د تیرو انتخاباتو ستونزې تکرار شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، په همدې خپرونه کې په دې اړه راپور هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بله موضوع لرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه زورواکي دوسیه ورسېدلې ده چې له خپل کور نه یې پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو او کشفي ارګانونو د شنساب د قضیې اړوند خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره څلورویشت ساعته جګړه وکړه چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د محکمې له حکم نه تمرد پر امنیتي ځواکونو وسلوال تیری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شنسب لګېدلې دي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي رسولي په خبره تمیم شنسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هیواد کشفي او امنیتي ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیې په لویې څارنوالۍ کې څېړنې روانې دي. د بوبل د پولیسو لخوا کشفي فعالیتونه بشپړ شوي. دوسیه د 19 کسانو په ګډون لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو چې پر شانسب تورونه لګولي هغه د عامه نظم پر موظفینو تیری، د محکمې له حکم نه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي. تحقیق یې په جدي توګه روان دی. کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي. تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال ګڼي، د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره کابو 24 ساعته وسلواله جګړه کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. همداشان د تمیم شانسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو تمیم شانسب له جګړې وروسته د دل کابو 40 ساتونکو سره ونیو. امنیتی ځواکونه وایي د تمیم شانسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې تمیم شانسب اوسنی کور چې پکې اوسېده خوشې کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اونۍ پر حکومت تاکید وکړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته اقدام وکړي. د حقوقي چارو پوهان وایي سره له دې چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شانسب قانوني حکم صادرېږي باید عملي شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي شانسب موضوع مبدایه یو حقوقي ده. که خپل ټوله پړاوونه یې طی کړي وي، نو شانسب د محکمې د قطعي حکم په مقابل کې متمرد دی. نه تنها اداره د لوی څارنوالۍ، هیڅوک نسي کولای چې دی خلاص. په دغسې حالتو کې د لوی څارنوالۍ اداره د چا سره د قانون نه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې باید دی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول.
د افغانستان ځینې خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه کیږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وایي چې په وروستیو 4 کلونو کې څه کم 200 دوسیو ته رسیدګي شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو د یو شمیر جنگي قمندانانو وژنه د خپلې نوې تګلارې برخه یادوي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قمندان جنرال عبدالحمید حمید وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو اهدافو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رشتینی په راپور کې واورئ.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حمید د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټوندې مابینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شي. کندوز کې ډېر غټ غټ خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په کندوز کې مووندې ولید مابینه ولاړ، تنکر کې مثلا ماوین دی ولی و پیلمن کې ولی و داغه په دغه سی ګرځي د خوخیاته چې د کاته ده هغه خلک چې هم قاچاق هم قماندانی کې هم خلکو ته پیسې ورکړي کومه کې پیسې خو یو خارجي یو واد بده دوی سره کومه کې یا بده از جین په صفات باندې یا مثلا دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږکال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سکوت کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نسول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
بځای کې فشارونه دي خارجي فشارونه هم هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سوله راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا دغه تعدید چې په افغانستان کې دی دوی ته هم سرایت کوي دین هم دوی داریږي چې هغه مخالفینو سره چې مثلا دلته دی یو د بل سره یو د دوی دپاره ضرر دی اوس دې ته راغلی دي چې دغه سره جوړ شي او سوله په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد څرګندونو ته عکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالې ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله غنې پر مختلفو جنگیال وته کې چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوځ د سپارلی او د لړۍ لا هم روانه ده.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان ورستای شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون مرستیال وایاند نن ازادۍ رادیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیلیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي ډلې وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو لړ اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د تیر ځل ستونزو مسله تکرار شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو مدني ټولنې سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. ښاغلی ابراهیمی وایي په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. د وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د هوایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سومبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یویشت ورځې وروسته د ثور په یویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغه چې په کمشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي. حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وای د جمهوری ریاست شفافو انتخاباتو ته بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري د بلخ د سوداګریزي خونې چارواکي وایي چې افغانستان نه دی توانیدلی په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. د سینو افغان د اورګاډي پټلۍ کبو دوه کاله او څو میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د ترانسپورتي چارو د ترسره کېدو په مقصد په حیرتان سوداګریز بندر کې پرانستل شوه، خو هم افغانستان د کښتیو په وسیله د منځنۍ آسیا او چین هیوادونو ته وچه میوه او نور تجارتي توکي استوي او د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو لپاره څه نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو دوه کاله او څلور میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر اتو ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیات شي، خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالي او د چین د اړتیاوو وړ موادو د نشتون په خاطر دا هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا دوه کلو او څلورو میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې په اړه وایي: قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پرله له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتګیری شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تیرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شننکې وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې ترکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب غیاسی په دې باور دی:
افغانستان اگر بتونه تاریخ خط آخر نیازهای کشور چین برآورده بکنن، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنن.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و موریدل چې د بلخ د سوداګرۍ خونی مسولان وایي افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل ګاډي لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات نه دي کړي. او د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په باب د ازادۍ راډیو د لنډو راپورونو په لړ کې نن واورئ چې چین د اوبو لاندې لومړنی ریل ګاډی جوړوي. د دې اورګاډي سرعت به په یو ساعت کې 250 کیلومترو ته ورسیږي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
چین تر اوبو لاندې د لومړنی ریل ګاډی د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل گاډۍ به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریلاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریلګاډي جوړ شي. د دې ریلګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریلګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم زه د زابل د خاکی افغان استاد سره په اړیکه کې کوم. دلته د خاکی افغان پولیسو علي کې موږ معلمین یو، زموږ تنخواه نه دی راکړل شوی، شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده، معرفت په وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخواه ورکړل شوی ده، ټول قرضدار دي، مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري، ټول ډېر زوبل دي، دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده، معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوی، معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لا چلته تنخواه راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده، وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور، خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزې شریکه کړئ. موږ ډېر په سخت حالات کې یو، وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. جدي خلکو معاش ته ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم، شاهزاده نابینا یم د کونړ ولایت څخه. د ازادي راډیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار او امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده، کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار او امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک لیږئ، دا به څرګند ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي بورسونه ته بیا هغې هم نه لیږئ، راځئ دا د مزدورۍ بورسونه ته ولیږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي، یا په کې د سراب زوی شامل شي، یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي، یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولیږئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول له کبله کوي. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټاسک پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. ټاسک وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللی دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربان غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې مالی دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیره میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره څلورویشت ماڼوګان ونیول. په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګل شوي لګول شوي وبخي. خو د سرمشریزې د پریکړلیک په مسوده کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غرمې 12:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د آزادی رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروگرام زما رایا زما حق په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خدا شیبه ملالی بشیر تغوغ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به غونډه نه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اتصاب پر مهال د ایران د یو سیاسي فعال مړینه غندلې ده، او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستنر تایید کړی ده چې هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکات نومیږي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د ماښام له 8 د سهار تر 8 امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو باطلېدو او بیرته په اړه د کمیسیونونو ترمنځ توافق او د بیا شمیرلو پروسې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زیاتې درغلۍ له امله د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه غیر عادلانه وبلله. د حکومت په منځګړیتوب دواړو کمیسیونونو په دې توافق وکړ چې د رایو بیا شمیرلو بهیر به پیلېږي، او هغه ملاحظات چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې لري هغه به رفع کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا ځلي پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90 سلنه رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي څو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نومونه وان خستل.
د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه بیرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي، تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کار ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 15 وشتو ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو ورستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له خبرګونونو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رای سره بیل کړي له خپلې پرېکړې په شا شو او له دغه کمیسون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسون ته ورسپارلې تر څو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یې یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافات ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړی شي تور یو سپین رای سره بیل کړي. د نوموړي په وینا کچېرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
دا چې عام خلک د انتخاباتو او رایو په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
ظاهر نیازی ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډیرو خيار سوي دي. کچېرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه اله مند سو غواړو چې انتخابات شفاف وسی، بی تقلب غواړو چې واقعي د خلکو نمائندگان د ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید احمد هله حکومت نامداد سه د انتخابات مورد کې مداخله ونه کی او دوی خپل د کمیسون د سو انتخابات برگزاره کړي چې خلکو د منلو وړ وي او موږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو.
درنو اوریدونکو راپور او ورپسې د خلکو نظرونه مو اوریدل. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کوم قانون او طرز عمل په اساس د غرای باطل اعلان کړي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وړاندې ودرید، حکومت ولې په دې برخه کې مداخله وکړه، د غټولو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د یادولو وړ ده چې دغه بحث مو د شکایتو کمیسون غړي هم راغوښتي وو خو څوک حاضر نسول. میلمنو ته اخر اغلاس وایم. لومړی پښتنه له حق پر صاحب نه پیلو که د انتخاباتو د ورستي اپډیټ په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړی قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته او همدارنګ تاسو درون میلمه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړي. تر دې مهاله پورې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 25 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې دي او نن هم د ورځې په جریان کی هڅه او کوشش دا دی چې تر درو ولایتونو نور هم ابتدایي نتایج موږ اعلان ته وسپارو. د بایومیټری کارونه په کامل ډول باندې پای ته ورسیدل او همدارنګه د ډاټا انټری برخه یا هغه د نتایجو برخه چې سیستم ته داخلېدل د ټولو ولایتونو خوشبختانه باید وایي چې تر 95% کارونه بشپړ شوي دي. یوازې زموږ په څو ولایتونو کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې یو دغه ولایتونو څخه د بغلان ولایت دی، همدارنګه په کندهار په ځینو مراکزو کې ستونزې دي. د دې تر څنګ په کندوز کې ځینې ستونزې او مشکلات و چې دغه نتایج اعلان ته سپارل شوي دي، اما وروسته به په دې برخه کې بیا هم څېړنه کیږي. او کابل دی، په کابل کې موږ اضافه تر 500 مراکز زیات لرو او درې سوه یو څلوېښت درېدهي محلونه لرو. یو سلو دوه اتیا مرکزونه چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وه چې دا بررسي او تفتیش سي. خوشبختانه یو سلو دوه اتیا مرکزونه تفتیش او بررسي سوي دي. نور د کابل ابتدایي نتایج هم کوشش او هڅه دا کېږي چې په نږدو ورځو کې موږ اعلان ته وسپارو.
حق پرست صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت رای باطل اعلان کړې، تاسې دغه موضوع رد کړله، له عدالت نم لرې وبلله، بیرته یو توافق رامنځته سه، تاسو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي د کوم دلیل او منطق په اساس باندې دوی دغه رای باطل اعلان کړ؟
شا دوی خپل حقوقي استدلال داسې کوي چې په څلور نویم مادې څخه را شروع هلته په قانون کې ویل سوي دي چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کله چې ځینې مرکزونه او یا د رایدهي محلونه په هغه کې ډیر زیات تقلب وویني او فیصدي تر اویا فیصده اضافه سي، بیا دوی کولای سي چې هغه رایوي ټول افتال اعلان کړي یا باطل اعلان کړي. اما د یو ټاکنیزې حوزې چې بشپړ ولایت وي، تر اوسه پورې د افغانستان په دغه د ډیموکراسۍ په دوران کې داسې نه ده پیژ سوی چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یوه مکمله حوزه افتال اعلان کړي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې چې هلته د نظارت خبر راغلې ده چې پر ټول ټاکنیز نظام د نظارت صلاحیت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دی. وخت چې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون لخوا د دولت لخوا د سیاسي عذابو د خارجي د نړیوالې ټولنې او یا ځینې نورو اقشارو لخوا څخه دې ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې پر اساس باندې د هغو سره قانوني برخورد کوي او هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې دغه ډیموکراتیکه پروسه مختل کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتو د کمیسیون دغه پریکړه ونه منله، جمهور ریاست کیناست، توافق یې وکړ. دلته انتخاباتي قوانین موږ لرو، طرز العملونه لرو، ولې توافق رامنځته سي؟ ولې یو کمیسیون د بل کمیسیون په وړاندې ودرېږي؟ دلته ستونزه چیرته وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه موضوع د ډیر قانوني یا حقوقي اړخ نه اغیزمنه نه ده. اصل کیسه د سیاسي لیدلورو او ارادو د په ټاکنیزو دواړو بنسټونو کې، یعنی کله چې د شکایتو کمیسیون راځي او یو لوی او بشپړ حوزه د کابل ولایت ټول رای باطل اعلانوي او خپل دلایل لري چې ځینې حقوقي دي او ځینې د شکایتو مسله ده او نور نور، اما په عین وخت کې بیا د ټاکنو کمیسیون راځي، د دوی په وړاندې ډیر تند غبرګون ښیي او په نهایت کې د یو جوړجاړي په ترڅ کې دوی دې پایلې ته رسیږي چې موږ به تجدید نظر کوو، هغه هم د دانش صاحب په مشرۍ. تیره ورځ مې یو له د کابل له کاندیدانو سره خبرې کولې، نو هلته د یو شکایتو کمیسیون یو چارواکي وی وزیر ته ویل چې موږ دا د زهرو غړپ ده چې دا موږ وڅکه، یعنی دغه توافق چې موږ د ټاکنو کمیسیون سره وکړ چې په خپلې پریکړې بل سره تجدید نظر کوو، نو دا د زهرو غړپ وو. زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې کیسه حقوقي نه ده، کیسه قانوني نه ده چې یا د ټاکنو کمیسیون پر حق ده یا د شکایتو کمیسیون پر حق ده، او یا دا چې ټاکنو کې فساد او درغلۍ شوي یا نه دي شوي، دا داسې یو سپینه او واضح مسله ده د افغانستان ولس ته، د ټاکنو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون ته، لکه د لمر چې په اسلام موږ تاسو په دواړو سترګو وینو او ضرورت یې کم تشریح تحلیل ته نشته ده. زه فکر کوم په څو دلایلو سره دا خبره وشوه. یو، اول خو تاسو پوهیږی په ټول درنوي چې زه حق پرست ته په شخصا لرم، په ټاکنو په دواړو کمیسیونونو کې د فساد او د بډې اخیستلو مسله اوس په یو معمول اصل بدله شوې، که یو معمول افغان هم وغواړي هلته لاړ شي وګوري، نو دا به مازیګر په اصطلاح نتیجه لاسته راوړي چې دلته څه کیسه روانه ده، یعنی څومره
اقبال صاحب امام مطلب دا هلته وو. ستونزه رامنځته سوله، درغلۍ سوي دي، شکایتونه ثبت سوي دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا وڅېړي. دلته قوانین موجود دي، طرز العملونه موجود دي، ولې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون طرز العمل مطابق رفتار نه کوي؟ همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو انتخاباتو کمیسیون ولې رفتار نه کوي؟ د قانون مطابق چې جوړجاړي ته لاره واري، خلکو په انتخاباتو کمیسیون باندې باور کړی دی، د قانوني پلوه دلته ستونزم چیرته ده؟
هو ګوري دا پښتنه ښه پښتنه ده، خو د دې په خاطر چې د دې موږ ځواب صحیح اخیستی وي، راځو څو مسایل نور مطرح کو. اول تاسو ګوري، آیا دغه د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 2013 کال کې وشولې او کوم بیسله پایلې چې لاسته راغلې، دا اوس اوسنۍ ولسمشر او اجرایه ریاست آیا د قانون په رڼا کې دوی راغلي دي یا د اساسي قانون په هدایت؟ زه راځم څو غواړم ووایم جناب افغان صاحب، خالي یو مثال په توګه، عین وخت کې اوسنۍ پارلمان د یو تقنینی مرجع په توګه آیا د قانون پر رڼا کې دوی خپل کار مخ ته وړي نه وړي؟ همداسې د سترې محکمې فیصله دغه لوی عالي شورا غړو ته وګوره، یو هم نه دي. یعنی دا ټول د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته شول او خپل کار ته ادامه ورکوي، پس دلته قانون هغه خپل فیصله حاکمیت هغه نه لري. اوس څه غواړم دې کې ووایم، کوم څه چې تاسو ویلې د ټاکنو کمیسون دغه واک د شکایتو کمیسون ته ورکړی چې دوی خپله پریکړه وروستنۍ ده، که اشتباه مې نه وي کړې 12 مادې څوم جز ده چې دا صراحت لري چې د شکایتو کمیسون دغه صلاحیت لري نه پریکړه وروستنۍ ده، اما کله چې دوی راځي خپله پریکړه اعلانې خپل دلایل وایي او بالاخره بیرته د دانش په مشرۍ د ټاکنو کمیسون سره کینی او یو جوړجاړی کې یعنی قانون تر پښو لاندې کوي، نو د دې معنا دا ده چې قانون صراحت خپل لري، قانون خپل هدایت لري، خپل دستوري ورکړی، خو قانون خو انسانان تطبیقوي، قانون خود د چارواکي تطبیقوي. د قانون لپاره توجیه معمولا وي، تاسو که د حقوقي بخش تور مخته کې قانون فیصله تفسیر لري، بیا په افغانستان کې تفسیر سترې محکمې ته ورکړل شوی، بیا په لوی بحث کې فیصله موږ درې ډوله تفسیر په قوانینو کې لرو، خو دا ټول که تاسو سره جمع کوي نه تفسیر ته ورګرځي نه د تفسیر مرجع ته ورګرځي نه دا چې دلته کومه ګونګتیا یا ابهام پروت ده چې د ټاکنو محترم کمیسون یا د شکایتو کمیسون په دې باندې یا پوهیږي یا نه پوهیږي. اصلي مسله دا ده چې دلته د سیاسي تعاملاتو د جوړجاړیو د ورکړې راکړې مسله ده، نو هغه په خاطر ده چې قانون معمولا توجیه کیږي وای د لوی مصلحت په خاطر یا د نورو مسایلو په خاطر. هر وخت دا امکان شته، هم په افغانستان کې شته، په اروپا کې شته، په امریکا کې شته، چون قانون متن ده او انسانان هغه توجیه کوي.
درنو اوریدونکو، دې بحث هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي هم را بللي، خو له بده مرغه دوی را نغلل دا چې په کوم دلیل باندې دوی دغه پریکړه منلې ده، دغه به ځواب دوی خپله ویلی وو. حق پر صاحب، خلک راغلل انتخاباتو ته رایه ورکړې په سختو شرایطو کې، خطرونه په ځانو منل، په تاسې باور وو که دوی رایه ورکړې، تاسې د قانون له مخې مسؤول چې دوی رایه وساتئ، ولې مرایه یې ونه ساتلې؟
ډیره مننه. اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعیان هغه ارګان دی چې د ټول ملت سیاسي اراده دلته تمثیلیږي او د ډیموکراسۍ د تمثیل د ملت یو مهم کور دی. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې ټول ملت او معظم ولس ته دا واضح کړی دی چې ستاسو مقدس رایه به حفظ وي او دلته به حفاظت کیږي. اما یو شی چې
قانون له مخې تاسې برخور نه کوي، د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لکه مخکې چې حقپال صاحب ول، دلته جوړجاړي رامنځته کیږي، تل یو رقم توافق رامنځته کیږي، ولې قوانین ستا طرزالعمل نه ستا، ولې مطابق نه مغ رفتار تاسې نه کوي؟
زه فکر کوم که موږ مخکې تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وضاحت واورو او خپله قضاوت وکړو، بیا دا عادلانه نه ده. اول موږ په هرې مادې کې د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون که نقص شوی وي او یا داسې فکر کیږي چې دا نقص کیږي، موږ وضاحت ورته لرو او په دې برخه کې مختلف دلایل لرو. اول کله چې د ولسمشر د دوهم مرستیال په کوربتوب باندې د دواړو کمیسونونو ترمنځ ناسته ترسره کیږي، دا یو مشورتي د امهنګۍ ناسته ده. البته نه دلته د ولسمشر دوهم مرستیال خپل فیصله او خپل مشوره پر دوی
شکایتونو کمیسونو انتخاباتو کمیسون دا ورته یا ودر لودل اچ مخک لدینه چې ودل پر چارواکي دوی تر کا منځ هم
که اجازه یې زر اتلم دا خبره درسته ده، ستاسو په اجازه خبره ده. سده چې د انتخاباتو په قانون کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظایف او مکلفیتونه وځي سی وی دی او هم د شکایتونو تدریسدګۍ کمیسون. شکایتونو تدریسدګۍ کمیسون ما مخکې هم واضح کړل چې داسې یو پریکړه او فیصله نسی کولای چې هغه ټوله ټاکنیز نظام ته صدمه ورسوي. صحیح ده چې د دوی د وجودي فلسفي اساسي مفهوم هم دا دی چې شکایتونو ته رسیدګي وکړي، هغه کوتاهي غفلت وظیفه یې چې رامنځته سوی، هغو ته رسیدګي وکړي، تقلب چې رامنځته سوی، ټاکنې چې کمرنګ کړي دي، دا ټول مسایل دوی وڅېړي او یو ښه فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د ټاکنیز نظام دوی برخې دي، یوې تطبیقي به اړخ دی، بلې د شکایتونو او همدارنګه د ارزونې، د بررسۍ، د تفتیش او د عدالت تامین اړخ دی. د تطبیقي اړخ یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پسې مربوطېږي او د عدالت تامین، شفافیت رامنځته کول، شکایتونو ته رسیدګي کول، د تقلب مخه نیول، هم ارزونه د دې پروسې، دا ټول د شکایتو د کمیسیون کار دی. په دې اړخ کې وخت چې د دوو کمیسیونو ترمنځ یو بنبست رامنځته کیږي، تاسو د افغانستان اساسي قانون شپږم مادې ته ولاړ سئ، هلته په وضاحت نوشته دي چې دولت مکلف دی چې د ډیموکراسۍ د تحقق دپاره اجراات وکړي. کله چې دلته ډیموکراسي نقص کیږي، کله چې ډیموکراسي تر پښو لاندې کیږي، کله چې د ډیموکراسۍ یو مهم ستون چې ټاکنې دي هغه زیانمن کیږي، په دغه برخه کې دولت چې مشتمل دی د ټولو افرادو او ملت څخه د حق لري چې مثبته مداخله وکړي او دا بنبسته منځه یوسي تر څو چې دغه ډیموکراتیک نظام او دغه ټاکنې زیانمنې نه سي. په دې ارسه کې که زموږ سره دا اندېښنې او تشویشونه موجود وي چې دولت لاسوهنه کوي، زه فکر کوم دا لاسوهنه نه ده، بلکې د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار دی.
اقبال صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د یوې مکمل بشپړې حوزې رایې باطل اعلان کړي؟
ګورې ښه، دغه صراحت فکر کوم نشته چې دوی دا وکړي، اما څو خبرې دلته مهمې دي. لکه څنګه چې اخبار صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا د عدالت تامین د دوی وظیفه ده، چې په ټاکنو کې عدالت تامین شوی کنه، د روڼتیا رامنځته کول، د درغلیو یا د جعلکاری او د فساد معلومول، د پاکو ناپاکو رایو معلومول، دا د دوی کار ده. مثلا اخبار صاحب وایي چې دوی باید یو ښه فیصله د کمیسیون لپاره کړې وای. زه داسې وایم، دا صلاحیت دوی لري او دا باید دوی اعمال کړی وای، اما د سیاسي جوړجاړي په ترڅ کې دا کار ونه شو. دلته کیسه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه وایم داسې یو حالت رامنځته شوی چې د خلکو په رایه باندې لوبه کیږي، لکه څنګه چې د ولسمشرۍ تیرو ټاکنو کې هم لوبه وسوله، په لسګونه کې کسان ووژل شول، ګوتې پریک شولې، په میلیونونو ډالر مصرف شول، خو په نهایت کې یو سیاسي جوړجاړي بلاخره د افغانستان هغه حقوقي حیثیت په اصطلاح تثبیت او تعریف کې چې څوک باید څوک وي. اوس هم په دغه تیرو 28مو 29مو د میزان ټاکنو کې هم همداسې یو کیسه وشوه، د خلکو رایې، د پاکو را پای ناپاکو رایې تثبیت، دا بې معنی خبره ده. تاسو به شاید خپل په جریان کې استئ، په ډیر زیات مستند هغه ثبت شوی دی چې اوس رایې معنی نه لري، باید تاسو پیسې ورکړي تر څو وکالت ته ورسیږي، یعنې دلته ستاسو رایې معنی نه لري. حتی د ډیموکراسۍ فاتحه نور په افغانستان کې فیصله واخیستل شوله چې دلته که تاسو وایئ چې تاسو به ډیموکراسۍ تطبیق کوي. بله مسله ته باید اشاره ورته وکړو چې رایه اخیستل او ورکول دا یو انساني اصل ده، یعنی که تاسو په اروپا کې ژوند کوئ، که په افغانستان کې ژوند کوئ، که په نور ځای کې، دا صحیح ده. په انکشافي ډول به فیصله اوس یو ډول لږ متبارزه شوي، ولې له آدم نه تر دې دمه ټاکل او ټاکل کېدل دا یو اصول په انسانانو کې. فیصله په هر کار کې به دوی مشر کشر سره ټاکه، نماینده به ټاکه. زه په دې باور یم په څو دلایلو باندې د حالات د سوسیانې دا دې ته نه ورګرځي چې تاسو محض په دې راسئ چې ووایي دا صلاح د چا ده که نه ده. له اول نه تر اوسه پورې فیصله دغه ټاکنو ته چې دا د څه کم یو کال نه راپه دې خو آمادګي نیول کېدله، دا همداسې پیشبیني کېدل، همداسې مدیریت څو چې پایلې همداسې باید اوسي. په څو دلایلو زه اوس دا وایم، اول د حکومت له خوانه پر اس کې، له دې نه ور اخوا د حکومت د غربي ملاتړو هیوادونو له خوانه دا کار وسو. مثلا مالی سرچینې د دوی په اختیار کې نه وي، کمیسیونونه د یو معلق حالت کې ساتل کېدل. دوم، په ظرفیتي او په کاري لحاظ کمیسیونونه په اصطلاح فل شوي وو، اصلا فل جو نوم یې و خو څوک نه و. دا خو ډېر غټ کار ده، ډېره غټه پروسه ده، دا خو په یو ورځ نه کېږي، په یو میاشت نه کېږي، په دوو میاشتو نه کېږي. په اصطلاح تاسو باید ډېر ستراتیژیک او منظم پلان او برنامه‌ریزي ولرئ، هغه ته کار وکړئ، ظرفیت سازي وکړئ، ټریننګونه ورکړئ چې په اسلام مطمئن سي چې آیا موږ د دې کار لوهدي وتلی سو کنه سو وتلی. دریم، سیاسي اراده اصلا نه وه، که لږ مبالغه ونه کوم نو دوه میاشتو تر مخکې هم له ټاکنو نه په دې اطمینان باندې خپل کوم محترم کمیسیونونه هم نه پیدا چې دا مونږ ټاکنې کوو کې نه کوو. په ډیرو شخصي مجالسو کې دوی نه دا خبرې ویل شوې دي چې مونږ هم صحیح نه پیګو چې دا کار به مونږ کوو کو نه کوو. نو دې ټولو ته په کتو سره بل د تجهیزات او وسایلو د دې لحاظ ګورئ اصلا شي په اختیار کې
له حقوقي پلوه دا بحث باندې چېړو. حقپال صاحب یادونه وکړه پر صاحب چې فساد موجود ده په کمیسیونونو کې همدارنګ حکومت مداخله کوي تر څومره ځای پر دوی خبرې منطقي دي؟
شه کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان کار کوي او دا موقت او دایمي کارمندان د دغه افغانستان د جامع محصول دي، د دغه جامع څخه راپورته شوی دی او په دغه جامع کې کار کوي. موږ دا نه تضمینوو چې په زرګونو دایمي او موقت کارمندان دا ټول پاک رښتنی صادق وطن دوست خلک، اما د دغه په خاطر باندې چې څوک تخلف ونه کی، فساد ونه کی، همدارنګ مهندسي د ټاکنو ونه کی او دغه ملي منافع ته صدمه ونه رسي، د دې په خاطر باندې کشپور قانون رامنځته شوی، امنیتي ارګانون رامنځته شوی، قضا او سرنوالي رامنځته شوی ده چې دوی مثبته مداخله وکړي د بهبود لپاره، د مؤثریت لپاره. په دې زموږ مسؤلیت دا ده چې د خپل کاري پروسیجر پر اساس باندې هر هغه څوک چې موږ ته د یو ناپاک شخص په حیث باندې څرګند سي، موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته د درویشتمې مادې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ورپېژنو چې دا کار موږ کړی دی تر اوسه پورې، او تاسو شاهد یاست چې تر سل اضافه افراد چې هم د امنیتي ارګانونو په صفوبو کې وه، هم د عامو خلکو په برخه کې وه، او هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندان وه، هغه گرفتار شوي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي.
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون لا وړاندې په خپل کمیسیون کې د فساد خبره مني. مخکې حقپال صاحب یادونه وکړه چې کمیسیون کې حکومت او حتی په یو اصطلاح نړیواله ټولنه چې مرسته کوونکي رول لري هم مداخله کوي، دا خبره تاسو منئ؟
شو موږ د مداخلي او همدارنګ د همکاري تفاوت باید سره وکړو. دولت که موږ حقوقي اړخ ته د دولت د کلمې تفسیر ته راسو، هم اصلاحي او هم لغوي، دولت مکلف دی د قانون پر وړاندې باندې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي، همکاري وکړي په کوم اړخو کې، مثلا د بشري قواو په اړخ کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې، د امنیت په برخه کې.
داسې تاسو کارونو کې مداخله کوي، فلانای را ولا فلانای مره ولا د رای زیاتې کده رای کمی کده داسې سلیدل کیږي.
که په دې مورد کې یو مستند سند هم وړاندې سي، زه تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کارمن په حیث باندې ډاډ درکوم چې په هر مقام او موقف کې هر شخص اوسي او همدارنګه په دولت کې په هر مقام او موقف کې اوسي، زه به ستاسو د دغه رسنۍ د لارې هغه ملت څرګند کوم او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د رهبرۍ په استازیتوب غواړو چې دوی په دې برخه کې خپل اجرات وکړي.
حقپال صاحب، که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کوم، رایا څومره ستر مسؤلیت ده او د انتخاباتي کمیسیونونه په وړاندې باید څه رقم برخورد او چلند وکړي؟
ښه، زه فکر کوم چې اول خو د خلکو ولس همدغه اوس او لاله وړاندې په ډیموکراسۍ او په دواړو کمیسیونونو صفر شوی او صفر نه مرکته شوی منفي ته تللی، یعنی نور باور نه ده پاتې تیرو ټاکنو، ولسمشریزو ټاکنو، دغه اوس د ولسي جرګې ټاکنو او دین ورپخوا دا تثبیت کړه. زه ګوري، زه دا خبره کوم چې که تاسو وګوري، یعنی د درغلۍ او د فساد دا نور شمیر نه خبره وتې ده، نو زه فکر کوم چې اوس خو دا پروسې ټولې ناکامې دي او خلکو خپل باور بایللی ده. همدغه ده چې ګډون میزان ډیر کم ده او لا به هم پسې کم شي، او زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به حتی له دې نه هم د رسوایۍ لور ته لاړ شي.
حقپره صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث را جمع کړي، څومره ژمنتیا موجوده ده انتخابات خپلواک کمیسیون څومره ژمن ده چې دغه پروسه به شفاف مخ ته وړي او پایلې به رنی اعلان ای
باوجود دی چی تر ډیره بر د پولیس مور سره د ظرف تور قانونو همکاري د سیاسي عذاب او مدني ټولونو د سر بنچټونو همکاري ډیره کمه ده د ټاکنو خپلواک میسون سره بیا هم هڅه او کوشش دا کیږي چې د یو مکلف ارګان په هیڅ د قانون په وړاندې باندې لري په ډیره ښه طریقه په شفاف او درسته طریقه باندې موږ افتدايي نتایج اعلان کوو په دې برخه کې موږ د ټولو ملت د حوصله مندۍ څخه د دوی د باور څخه نړۍ مننه کوو او ان شاء الله ډاډ ورکوو چې هغه نتیجه اعلانو چې د دوی غوښتنه
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال نمننه چې په بحث کې موږ سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره د خدای په امان.
زما رایا زما حق
میزان
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.